افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ، ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولې، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه حقول سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. د سیګار راپور کې هم درنګ راغلی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د 4 میلیارد ډالر د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د هېواد د اقتصاد د ثبات ساتل دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیا غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مختلارونه کړي، خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 120,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت د خپلو معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې د دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتونکو د جنرال کیت کلک رویټرز خبري آژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې پر راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کیت کلک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملن هم ویلي چې تر اوسه له واشنګټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوې. په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړې او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنګټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند 240 ورځو لومړی پړاو راتلونکي میاشت پای ته رسیږي. تمه کیږي چې په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته وویل دا تنکۍ ځوان او دوه نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ 13 میاشتې اشغال شوي ختیځې ترانګې په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیلو اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې څلور عمله او یو کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړ شوي وژل شوي ټول د مکسیکو اتباعو. امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3.8 لک خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان وای د بیکاری یا نتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبور کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د هغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډي د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3.5 افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. نور تفصیل د سفیر لسنې د پرپورټ کې
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واتس اپ چینل خبر کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1.3 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت ورسته پریکړه څومره افغانان متاثره کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3.8 لک خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي. او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ولې هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان د حکومت وروستي لارښود لمخي هغه افغانان چې درې هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ 3 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. خو د راپورونو لمخي له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راوړي ته وویل،
بیشتر کسونه ګدنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورستر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعانو په قراراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورت په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
ولې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کېږي؟ د ټولنیزو چارو یو شمېر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي څو هغوی له غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د داود په نوم یو افغان ځوان وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی. دای وی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلګو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بل اخره مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېرې سخت روانې تیرې شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نه وی راغلی، څوک درته ډوډۍ او بن نه درکوي، د کار زمينه نشته، لکم په دې هم نه باسي، په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای. د تیر جمهوریت نظام یو پوزي افضل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د ویزې د طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایطو لامل مجبور شوم چې له افغانستان ووزم. دلته ماجرا ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي. په همدې حال کې ټولنیز شنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نن دوی ته د کار زمينه نه ده برابره شوې. کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناکو لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنری پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 450,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي چې ډلې 15% سوریایان، 28% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
مخکې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واورېدل. د غراز مو واورېدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان افغانستان پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تېره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې وورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لویې وچې دغه شان زبې، نژادونه، د پوستکي او ویښتانو مختلف رنګونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل.
یکی از چیزهای که در کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
لهغه مهم مسائلو چې کانادایان ته ارزښ لري یو وی داده چې باید سترګو ته یو کتل شي. که دا کار ونه کړي دوی به احترامي بولی. خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یې ونه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالبه و، د کانادایانو دا خوښي دي چې باید په نامه ورغږ شي. فرق نکوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته تیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړئ.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل.
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمان ها که وقتی به خانه شما میآیند کفشا خو نمیکشم، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چې زین تاسو کیسه کوم، یو دا چکله چې آلمانیان ستاسو کورونو ته درځي خپل بوټونه نه وباسي. څو ځلې چې زما آلمانی استادان زموږ کور ته راغلي له خپلو بوټانو سره راننوتي دي، چې داسې څه زموږ کلتور کې نشته. یا یو ځل زموږ یو کس وفات شوی و، کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکري چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت آزادی است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپلې فردي ازادۍ لري او په خپله خوښه جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالبه و، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوسې و نړیواله موضوع، عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبې په ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بېځایه کېږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن شیخ چې له اسرایلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیت هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له ترانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په شپږویشتمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په ترانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې لانه ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ټرمپ وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ټرمپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرایلي چارواکو هم ورکړی و. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې پکې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویې ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو زمته د فلسطینیانو د لیزا لیګد به خطرناکي امنیتی پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته ایښودل شوي توکي له حرفوي زده کړو فارغو شوو ښځو جوړ کړي وو. د جامو ګنډلو، ګلدوزی په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږمیاشتنی کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلې. له دغو کورسونو فارغ شوې میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یوک په نوم یوې مرستندوی ادارې ښځو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادې مؤسسې مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میاشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بې وزله دي او هغه ته کاري زمینه فرصتونه نه دي برابر شوی، هغوی لپاره کاري زمینه برابرول. په درې ولسوالیو کې موږ درې سنټران فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالی دی، بل پارون سنټر دی او بل چې وایګل سنټر دی. موږ پنځه شاګردان درلودې چې خزینه وه. شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملي کار ترسره کول، درې میاشتې نظري کار.
هغه وایي په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د ښځو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیان نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وایي د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بې وسه او غریبې میرمنې بیلابیل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاه وایي
او انشاءالله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې بېوزله کسان دي یا داسې کار نه څوک پاتې دي هغه روزګار برابر کړو.
کومو نجونو او میرمنو چې د جامو بیلابیل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې که دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راډیو ته وویل خود اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان وویل د دغو حرفوي زده کړو سره به له بې خوا بیروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي. د کورنی اقتصاد پیاوړتیا کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نورو محلي صنایعو په جوړولو بوختي.
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړی دي، د خلکو د خودنه کړی دغه لباسونه د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړی دی. دوی سره ژمنه کوو چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغو شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېری ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته کړلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې له پاکستانه راستنه شوې کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوه څخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي بې سرنوشته پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې او ښوونځي نه لري او ماشومان د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
جعفر احمد چې اوس لس کلن دی، شاوخوا یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک لارې هیواد ته راستون شوی. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې، خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشته ګرځي. جعفر او د هغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دي. موږ د حکومت څخه دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکې کې چې موږ ښوونځي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځایم پکې ورسې. موږ اوس دلته نه درس وای نه شوی، اوس موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسې. موږ ته خطره زده کړي او شعر زده کړي چې موږ ژوند او موږ ښوونځي درې ځای پر ورسې او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې په راتلونکي کې زما ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالصمد بایی د دوی د کورنۍ ماشومانو په پاکستان کې ښوونځی لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاتې هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پوره شوی ورو. دلته چې اوس راغلی وروره جانه، خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر شوي. یو کوچنکی خیمه موږ جوړه کړې د کوچنیانو لپاره، نو دلته زما په سیند باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري. مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر شي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کوچنیانو لپاره د غټ غټ انجین هم شته چې هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پورې مکتب ویلی دی. د پنځم سیم څخه بیرته مامور دلته راغلی، بیا هغه ته انتظامات هم برابر شوي. دا اوسه پورې
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګونه افغان کډوال د سپین بولدک شمن له لارې له ګاونډي پاکستان څخه راستانه شوي دي چې زیات شمېر یې په کندهار کې میشت شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
موږ تیر یو کال کېږي چې راغلي یو، د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کوچنیان تعلیم وکړي، درس وکړي، او زموږ سره کومکونه وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه بې سرنوشته ګرځي. غواړم چې کوچنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځانته یو څه انتخاب کړي. یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنی دلته داسې کسان شته چې در اتمه او دروم سیم په پرې مکتب ویلي دي او اوس بې تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دغه څه کې
ماتی کړی دا کچه ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زمونږ د سینوي اوس به زمونږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وګورو
حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي
محروم انجنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوې. آزادی رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولې، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه هغول سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضي غونډه وکړه. دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیه وزارت مختلارونه کړي خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 170,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتون کې د جنرال کیت کلک رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې په راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کټ کلک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملن هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوی اور بن لمخې د يرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اور بند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړې او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځ څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والی کمال ابو رب فرانس پرس ته ویل دا تنکې ځوان او دوه نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بي پيلوټ الوتکې هدف وګرځول. اسرائیل پاوز 13 میاشتې اشغال شوی ختیځ ترانګ په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د لمنځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1948 کال راهیسې اسرائیل اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ یې مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې 4 عمله او 1 کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباعو.
د ځوانانو خبرونه
د
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې ده مغرور شوی، اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لرې.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باورې چې ګیلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي، له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي. درمن اکتونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي خپلې ګڼي، خو اغلې مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی د باندې ګران وي، کنه ته خفه کیږي د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لرې او هیله لرې. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو حتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوې چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوې، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوې، یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګلیکم، زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریت ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوی، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کول حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي. زه خپل هم دسی يم چې څه سره دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره دې کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دا یو تر رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا دار چې پسندیده ګیلایا یعنی هغه کې دلیل، یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی‌اعتنایی د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلاو کی موثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی دی مغرور شوی، حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زو ګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بېځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري، دا خو واقعا چې بده اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یې کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دو ویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی، وای دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د جون طبقو کې دي، که د لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي ویولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې ویولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورې اسمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر ډېر خواشینې دي، وایي چې میریا ته نه شي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات دي. د سهار نه اوسم او بجونه تقریبا کم 15 بجې یا مثلا 4 بجې ز کور ته راځم. سهار نه تر مخه پوری وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخره مونږ وکړه ډېر مثلا نلمی یا سوکی تر 10 بجو پورې زیوي خوسم کنه. لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج جزان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي. که دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه. د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درکو کې هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې، هغې هغه مشکلات درکړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور که هغه ډېر ښه ملګرتی. هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درک یې که نه احساس یې، که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي که نه، هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له لانو دی ګیلا کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای، رسیدګي نشم کولای، حتماً یو بل څوک هم دستدای کړم. ټول خود راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري. کاغه زلمی ده، کاغه جلکه ده، کاغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما درک. کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه درکړي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خودخواه شوی، زه همدې کې خواشینه کېږم. اصلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډېر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډېرې ګیلې ملګري کمزوري کوي.
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډېر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تېرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغی، یا مړي ژوندي ته رانغی. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسېږي. دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته ووایه چې په ملګرو کې داسې کس لرئ چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې، داسې کوم څوک لرئ په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم یادېږي، البته نوم باید واخلم. ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي. یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې گیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي گیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول داسمه تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
گیلو کول او زیان خپل کاست چې گیله کوي چې کېدلی شي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه گیله کوي خو امغه عمره ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل گیله کون کوي کاس کینجلی وی کالک وی هر ځوان کوي چې گیله کوي خپل دته څومره زیان رسولی شي
گیله من کېدل یا گیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل گیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وی کا هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجن کې دغه مسله وی چې یو بل ګیلې کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې یو بل ګیلې کوي په زیات دي چې ګیله وکي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولاره ورولټي ځکه ځوانانو چې یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تام باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګيلي ډېر وګدي سي د ډېر وخت ونی سي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصله لامل کیږي څومره یو لبل نه د لريواله د کرکی د نه خبرو دوه شنه لامل څومره کیږي د ګيلي بیا په تیرې بيځای ګيلي حق
نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کیږي او په وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانان ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale ما که تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېره مقابل کاس درک شي چې هغه کار لري هغه لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې غته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک یو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پات کیږي نو ځوانان ته په کار دا کینجونی وی هلکان وی باید خپل ملګری همزولي درک یو لګیلو دی تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري مدې په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي
اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسی وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسی کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره تورغل ټوم خو زه په زور د کار رخل مو دی بل ملګری په وګو باندې بار کوم. دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پر راتلونکي ملګری ګلم منکیږي ما یا ترې ګیله کوم پخپل باید ترې وندازي پر مخ تلل شم او بیا غو مقابل لوري یو قنات ورکم چې دوه مرز ما د وسی کې ده او د غپاتې کار شده یا د غپاتې خبره شده کده تو ته د هلې ورلار ورولته یا صد وسی کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سونه زموږ په وسو توان کې وي.
ګران دوستانو دا به د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مو مال او ملګری.
چو کیم دو ککڑے ہے سپ تو کسوم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ بی یار ہے تیرا ما او اب اختر خوشحال نہیں ما میں غم بے مسافر دکھلی اما غم جوڑ کڑے ہے صبر بزڑکم بیا بیار نیا دو زکلی وال جی نہیں دخار دا کلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس پٹولو مر ازاری گرزی مینا مین دکھو کو ٹھوکو ندا مین سڑے د جنون حت رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا بزڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے بزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم بچانا نو سی ہم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑے دینا سمجھ
ظلم خو حد لري جانا نا مسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کا مسل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہو کے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑلے اے خوڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا باو کے ارمان.